برنامه بعدی خبری با شماست. نوریاس جان خیر اخلاست.
بله زرغونه جان دیر لطف مده ایم مننه کور مودان. د ازادي رادیو خبرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمې مې کې دوه اونیس پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي په یوه وسلوال برید کې د دې ولایت د خیوې ولسوالۍ د امنیت قومندان ووژل شو. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی په بهر کې له نږدې شپږ کالو ژوند کولو وروسته څو ساعته مخکې اسلام آباد ته ورسېده. چارواکي وایي په سن ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یولس تنه وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان او عراق کې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د تاشکن وروستۍ کنفرانس یو مثبت ګام بولي. خلیلزاد تېر ماښام له ازادي راډیو سره په دې اړه وویل:
از نگاه صحبت خو خوب بود در تاشکند.
ده بحثونو لارخه خو پا تاشکند که ده سول لپاره ده افغانستان ده حکومت ده وراندی زونو پلوی وشو خوب بگوری چه پا عمل که تکیگه پا خبرو ایا پا خپلو خبرو با عمل وکری که با ده تیر پا تیر خبره یو چه او رفتار بل چه وی. خغلی خلیلزاد مسکو او لویدیزو هیوادونو ترمند شخړو ته په اشاره وویل: داسې اندېښنې نشته چې د دې شخړو په ډېرېدو سره روسیه په افغانستان کې د ستونزو د ډېرېدو برخه نشي. د مسکو او لویدیز ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه ډېر شو چې برېتانیا په هغه هیواد کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس او د هغه د لور په مسمومېدو کې مسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو مسکو دغه ادعاوې ردوي. د ننګرهار چارواکي وایي په یوه وسلوال برید کې د دې ولایت د خیوې ولسوالۍ امنیې قومندان ووژل شو. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ویلي: پر مطیع الله صافي پرون نامعلومو وسلوالو هغه مهال برید وکړ چې نوموړی د جنازې له مراسمو بېرته راګرځېده. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، د خوګیاڼي په وینا یو بل کس وژل شوی او څلور تنه ملکي وګړي ټپیان دي. د انتخاباتو د تاریخ ورټولنه وایي دا احتمال شته چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د رایې ورکولو 40% مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي. د جرمني دی پی خبري اژانس د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د مشر محمد یوسف رشید له قوله ویلي چې د رایې ورکولو له جوړېدونکو وزره 400 مرکزونو څخه 940 مرکزونه په هغو سیمو کې موقعیت لري چې د دوی د دولت له کنټروله وتلي او د طالبانو په واک کې دي. د ښاغلي رشید په خبره یو زرو یو سلو شل مرکزونه د شدید خطر او یو زرو یو سلو دوش مرکزونه به له متوسط خطر سره مخامخ وي. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د پر وخت ټاکلو ادا کوي، خو لویدیز چارواکي وایي ښایي دا انتخابات په اکتوبر میاشت کې وشي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی په بهر کې له نږدې شپږ کلونو ژوند کولو وروسته څو ساعته مخکې د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېده. د راپورونو له مخې د هغې لیدو ته د کورنۍ غړي او دغه راز د ملاله فاونډیشن چارواکي ورغلي وو. نوموړي له انګلستان څخه د دوبۍ له لارې اسلام آباد ته رسېدلې ده. دا له هغه وروسته چې په 2012 میلادي کال کې پر ملاله وسلوالو برید وکړ، لومړی ځل دی چې ملاله یوسفزی بیرته پاکستان ته ځي. ملاله یوسفزی ته د نوبل د سولې جایزه په دې خاطر ورکړل شوه چې هغې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیره هڅه کوله. چارواکي وایي په سن ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یولس تنه وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. پولیسو او محلي چارواکو وویل په دې پیښه کې چې پرون د کراچۍ ښار شمال ته په 4.5 کیلومترۍ روحري سیمه کې رامنځته شوې، په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یوه سیمه ییز چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د کارخانې چت هغه مهال راونړېد چې کارګر د خرما په پاکولو بوخت و. د دغې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. سپینه مانی وای د چین او شمالي کوریا د مشرانو لیدنه ښیي چې پر شمالي کوریا د فشارونو د ډیریدو کمپاین اغیز کړی دی. د سپینه مانی ویاند سارا ساندرز پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ محتاطانه خوشبین یو، خو داسې احساس کوو چې هر څه پر سم لور روان دي. او پرونۍ لیدنه د چین د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر تر منځ یوه ښه نښه ده چې ښیي پر شمالي کوریا د حد اکثر فشارونو کمپاین انکار کوي. ساندرز زیاته کړه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ تر منځ د لیدنې په هیله به د فشارونو دې پروسې ته په همدې ډول دوام ورکړل شي. د سینهوا خبری آژانس د مارچ په 28مه ویلي وو چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روانه اونۍ په پیکنګ کې د چین ولسمشر شي جین پینګ ته ویلي چې د کوریا ټاپو وزمې غیر اټومي کولو ته ژمن دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په همدې ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له ده سره کتنې ته منتظر دی. سپینه مانی وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې د ټلیفوني خبرو په مهال په دواړو هیوادونو کې د جاسوسي شبکو او د روسیې د نورو غیر قانوني فعالیتونو او د کیمیاوي وسلو د کارولو په لمنځه وړلو موافقه وکړه. د سپینه مانی په یوې اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه دا څرګندونه شوې د مسکو او لویدیځ ترمنځ شخړې وروسته له هغې ډېرې شوې چې برېټانیا په دې هیواد کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو په برخه کې مسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو روسیه دا ادعا ردوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د روسیې سفیر الکساندر لوکاشیویچ پرون وویل شاوخوا شلو هیوادونو څخه د 150 روسي ډیپلوماتانو ایستل د یو هیواد لپاره چې جرمی نه دی ثابت شوی یوه ډلیزه سزا ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي.
ځینې اقدامات ترسره شوي دي. د افغانستان دولت د افغانستان حکومت ځینې قوانین تصویب کړي دي چې د خلکو بشري حقونو تضمین شي، اما متاسفانه د تطبیق په ساحه کې موږ ځینې ستونزو مشکلات سره مخامخ یو.
د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې په جګړو کې د ملکیانو د وژنې زیاتوالی د بشري حقونو د نه خوندیتوب یو مارد ګڼل شوی. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي مرکز وایي له دې وروسته نیول شوي تریاک سوځوي نه، بلکې په جواز لرونکو شرکتونو یې پلوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې کرملین وایي له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره سره د روسیې ولسمشر چمتو دی چې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. مننه چې ازادي هرډو اوري د خبرونه لومړی موضوع دی. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هواد کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي. د دې کمیسیون چارواکي له هم د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي او وایي د دې وضعیت د بدلون لپاره عملی اقدامات ته اړتیا ده. دا څرګندونه داسې مهال شوي چې پرون ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې که هم د حکومت مثبتو پرمختګونو او رغنده نوښتونو ته اشاره شوې، خو له دې سره سره د بشري حقوقو په برخه کې د ستونزو یادونه هم شوې ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانانو د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې د افغان حکومت د هڅو هرکلی کوي، خو وايي د خلکو اساسي ستونزو ته په کتو دا اقدامات کافي نه دي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د جګړو دوام، د ملکي تلفاتو ډیروالی، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د ماشومانو وضعیت او روغتیایي امکاناتو ته د خلکو نه لاسرسي ته په اشاره د وضعیت اندېښنې وړوبله. شغل صدیقی وویل
متاسفانه د بشري حقونو وضعیت اوس په افغانستان کې د اندېښنې وړ ده. موږ امیدوار یو چې په دې اړه ځینې اقدامات ترسره شي ترڅو موږ په عمل کې ووینو چې ځینې تغییرات راغلي. ذکر شي د قانوني له لحاظ نه، د حقوقي له لحاظ نه، د سختارونو له لحاظ نه ځینې اقدامات ترسره شوي دي. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت ځینې قوانین تصویب کړي ده چې د خلکو بشري حقونو تضمین شي، اما متاسفانه د تطبیق په ساحه کې موږ ځینې ستونزې مشکلات مخامس او د مشکلات پر اساس باندې دا اقدامات کافی نه ده.
د ترګندونی داس مالسوی چې د چاشمې پر از ملګرو ملتونو هم په خپل کلنی راپور کې د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه ځینو ستونزو ته اشاره کړی ده. په دغه راپور کې په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو او په تیر بیا د ماشومانو خوندیتوب، د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي ختمېدو، جنسیتي مساواتو، د شکنجې او جبري نیونو مخنیوي او همدارز د سولې او پخلاینې په پروسو کې د بشري حقوقو رعایت باندې تمرکز سوی دی. د یادو مواردو ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان هغو بشري برخو ته اشاره کوي چې په وینا یې باید کار ورته وسي.
د ښځو ونډه د سولې په پروسه کې تضمین سي، یوازې نه سمبولیک په ډېر اساسي شکل باندې، او بل د جګړو د قربانیانو سره مرسته ده. دا یو بل ساحه ده چې اکثرا خلک توجه نه کوي. دوی سره څه رقم مرسته وشي او څه رقم قوانین تصویب شي په افغانستان، چې متاسفانه تر اوسه پورې مشخص قوانین هم شتون لري چې څه رقم کوي سو جګړو د قربانیانو سره اساسي مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري مرستیالې کیټ ګیلمور د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې افغانستان د بشري حقوقو په نړیواله شورا کې شامل دی، خو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنري هوټ لري چې له افغان حکومت سره په داوطلبانه ډول د ترسره سوي ژمنو او سپارښتنو د عمل کېدو لپاره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د اندېښنو په باب چې په کومو ساحو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې شوې، نور به اسمت سروان درته ووایي.
د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنر مرستیالي کیټ ګالیمور په جنیوا کې د دې راپور د وړاندې کولو په مهال وویل د افغانستان د حکومت تر مشرۍ لاندې له رغنده نوښتونو او مثبتو انکشافونو سره سره افغانان له بشري حقوقو څخه د برخمنېدو په زمینه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یو نما پر اساس ګالیمور ویلي چې د افغانستان له حکومت سره د دې راپور د سپارښتنو او همداراست د داوطلبو ژمنو د تطبیق په برخه کې لا ډېری همکاري ته سترګې په لاره ده. دا راپور پر پنځو ساحو متمرکز دی. په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو ساتنه، په جګړو کې د ماشومانو ساتنه، د ښځو خلاف د تاوتریخوالي ختمېدل، د سولې او امنیت په ټینګښت کې د ښځو د ونډې زیاتېدل، جنسیتي مساوات، د شکنجې او جبري نیونو د مخنیوي او همدارس د سولې او پخلاینې په پروسو کې د بشري حقونو رعایت. په دې راپور کې هم دا راغلی په 2018 میلادي کال د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو او جګړو تشدید سبب شو چې ملکیانو ته زیاتې مرشوبلې واوري. د دې راپور لمخې د افغانستان د لانجې د سولیز حل لپاره د حکومت نورو هیوادونو او ملګرو ملتو له څو نوښتونو سره سره د سولې په پروسه کې پرمختګ نه دی شوی. راپور وای په 2018 میلادي کال د افغانستان په شارونو او کلیو کې جګړو دوام وکړ. ویل شوی چې حکومت ضد عناصر ړندو او بې هدفه حملو ته دوام ورکړ چې له کبله ملکیانو ته زیاتې مرشوبلې واوښتې. د دې راپور په یو بل برخه کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي په اړه ویل شوی چې دا پېښې د تاوتریخوالو او ناوړه دودونو له کبله دي. د دې راپور لمخې ملګرو ملتو د 2018 میلادي کال له جنوري څخه تر نومبر پورې د ښځو خلاف نږدې 1540 قضیې ثبت کړې دي چې د هغو په سلو کې شپږ نوي قربانیان کم عمره نجونې دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ایم کل تنظیمای زور است جبریش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مخترد و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
د ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.
په دې پروګرام کې به هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو په تیر بیا د افغانستان په اړه په تاشکند کې د نړیوال کانفرنس د وروستیو پریکړو پر وړاندې بحث کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړي او هم که پوښتنه لري کولای شئ چې مطرح کړئ. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي مرکز وایي د لدې وروسته په افغانستان کې ضبط کیدونکي تریاک نه سوځوي بلکې او نور دغه راز مخدره مواد نه سوځوي بلکې په قانوني ډول په هغو شرکتونو چې د خرید جواز لري پلوري. دا څرګندونه پرون په کابل کې د دې مرکز ویان په یوې خبري غونډه کې وکړي، خو له دې سره کارپوهان په دې کې شک کوي چې کچېرې دغه پروسه سم مدیریت نشي او شفافیت پکې نه ویخای جرمی او تور اقتصاد لا پیوړی کړی. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي مرکز د لومړي ځل لپاره په قانوني ډول د نیول شوي تریاکو د پلور خبره کوي. د دغه مرکز ویان احمد خالد موحد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل دغه مرکز په 1398 لمریز کال کې 1891 کیلو هیروین، 1600 کیلو مورفین او نږدې 2.5 ټنه تریاک نیولی دي. د وایي نشه یي توکي له ډلې تریاک له دې وروسته د سوځولو پر ځای په نړیوالو جواز لرونکو شرکت تو نو پلوری.
من بعد دولت افغانستان در موافقت به بورد بیندلی مبارزه علی مواد مخدر
دی ویل دی ورست افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بورد سره د موافقه لمخه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستل چې کوم شرکتونه د تریاکو د اخیستلو جواز لري او هغه په صنعتي کارونو کې استعمالوي مونږ پرې و پلورو.
مواد مخدر وارد شوه.
ښاغلی موحد چې د 1398 لمریز کال لاسته راوړل نیل رسنیو سره شریکولی وویل د نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي مرکز په دغه کال کې 25 ټنه الکولي مشروبات او مخدره مواد هم نیولي چې ډیره برخه یې تریاک جوړوي. د راپورونو له مخې افغانستان د تریاکو د پلور دا جواز داسې وخت ترلاسه کوي چې له دې وړاندې ایران، هندوستان او ترکیه هم ورته جوازونه لري، خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په وینا د دغه موافقې له مخې یوازې هغه نشه یي توکي پلورل کېدای شي چې امنیتي ځواکونه یې له قاچاقبران نیسی، نه هغه چې بزګران یې تولیدوي. دا په داس حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو د ډیری کرکیلې او تولید په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د مخدره موادو او جرمونو د دفتر او افغان حکومت وروستی ګډ راپور ښیي چې په افغانستان کې تیر کال د نشه یي موادو کښت 80% زیات شوی دی. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش وایي که دا موضوع ښه مدیریت شي د افغانستان له اقتصاد سره مرسته کوي، خو که په دې برخه کې مافیایي کړۍ کېلی شي دا کار به د افغانستان تور او جرمي اقتصاد ته زمینه برابره کړي.
فکر کوم چې هم ګټه لري هم تاوان لري. خو د مدیریت په صورت کې په ځینو هیوادونو کې دا تجربه شوې ده چې مدیریت عام او تام شفاف حکومت په لاس کې ولري او هغه جواز لرونکو کمپنیو څخه ضمانتونه سیمه ییز او نړیوال ترلاسه شي، دا به د افغانستان نسبتا د اقتصادي نظام په ګټه وي. خو که مدیریت اشتباه
د ښاغلي تلاش په خبره په ځینو هیوادونو کې له تریاکو څخه په صنعتي تولیدونکو توکو، دارو درملو او نورو شیانو کې استفاده کیږي. خو دی وایي مخدره مواد په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان لپاره په یوه سرخوږی بدل شوی چې د دغه هیواد اقتصاد، امنیت او ټولنیز ژوند ګواښي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شبردی یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
ډیپلوماټ مجله تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: پر پاکستان فشار په افغانستان کې د نتیجې په خاطر. په دې مقاله کې راغلي دي چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د ټرمپ اداره پر پاکستان تازه فشارونه راوړي چې په دغو کې د ناټو له تړونه بهر د ناټو د یو مهم همکار غړي توپ ترې واخلي، ټولې پوځي مرستې پرې بندې کړي او د پاکستان د حکومت پر یو شمېر چارواکو د ویزو بندیزونه ولګوي. ډیپلوماټ لیکي چې په وروستیو کې د پاکستان ستر اعظم شاهد خاقان عباسي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وکتل، خو د دې لیدنې کتنې اهمیت دومره و چې یوازې عکسونه سره واخیستل او د دواړو هیوادو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کېدو لپاره هیڅ راز پرمختګ ونه شو. خبرونه لیکي چې تر خبرو وروسته حتی ګډه اعلامیه خپره نه شوه. واشنگتن له خپل لوري اعلان خبره کړه او پکې ویل کېل چې د پاکستان حکومت باید پر طالبانو، حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو په خپل خاوره کې فشار راولي. پاکستان بیا په خپل اعلان کې ویل کېل چې په قبایلی سیمو کې د تروریستانو ټول پناه ځایونه له منځه وړي دي. ډیپلوماټ څرګندوي چې واشنگتن او اسلام آباد د افغانستان په برخه کې دوی بیل تګلارې مخته وړي. ډیپلوماټ وړاندې د واشنگتن د دوشنبې د ورځې پریکړې ته اشاره کوي چې پر هغو وو پاکستاني شرکتونو یې بندیز ولګاوه چې د اټومي ټکنالوژي له تجارت سره د ارتباط له امله تر شک لاندې دي. ویل کېږي چې دا اقدام به د پاکستان هغو هڅو ته زیان واړوي چې غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب ترلاسه کړي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو پر سوداګرۍ کنټرول لري. ډیپلوماټ لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو اونیو کې د پاکستان پر ضد یو لړ اقدامات کړي خو خبرونه په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي. ډیپلوماټ په لیکي اوس ولسمشر ټرمپ دې ته انتظار دی چې له دې هڅو څه نتیجه اخلي. یو بل خبرونه دی هیل بیالی کې چې ماسکو غواړي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ لرامنځته شوي فاصلې ګټه پورته کړي ځکه چې د امریکا ولسمشر او د کانګرس غړي غواړي چې د پاکستان پر ضد هڅې وکړي او روسیه غواړي له اسلام آباد سره اړیکې نور هم نږدې کړي. د دی هیل د دې مقالې سرلیک دی روسیه به په افغانستان کې د امریکا هڅې له ګواښ سره مخامخ کړي. په لیکنه کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا راغلی دي چې هیواد دې ته چمتو دی چې له پاکستان سره د ترهګرۍ په مبارزه کې مرسته وکړي او دا د ټولې سیمې په ګټه ده. خبرونه له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په ارتباط په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن خبرو ته اشاره کړې ده چې وایي داسې شواهد لري چې روسیې په تیر یو نیم دوه کال کې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کړې دي. د دې په غبرګون کې په کابل کې د روسیې سفارت د جنرال نیکولسن خبرې بې بنسټه بللې دي او ویلي دي چې له طالبانو سره یې تماسونه د افغانستان د خلکو د امنیت په خاطر دي او هڅې کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د هیل وړاندې لیکي داسې تورونه او د هغوی ردول شایي د منلو نه وي ځکه چې دواړه هیوادونه امریکا او روسیه د خپلو ګټو لپاره نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. د خبرونې په باور جنرال نیکولسن اندېښنه لري چې روسیه به طالبانو ته د مشروعیت ورکولو له لارې په افغانستان کې د ناټو هڅو ته زیان واړوي او له دې سره به کړکېچ پسې زیات او ستر شي.
د افغانستان د امروخت وزارت وټلای سندرغړی فرهاد دریا د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د مبارزې لپاره د ښه نیت سفیر په توګه وټاکه. فرهاد دریا ژمنه کړې چې د ایډز ناروغانو او ټولنې ترمنځ د یوې ګډې پولې په توګه به خپله دنده په پوره لیوالتیا ترسره کړي. د افغانستان د امروخت وزارت په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې په ایډز ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. تفصیل د نجا صفی په راپور کې په دې اړه راپور خپرېدو ته د دې چمتو کیږي. په یو تخنیکی ستونزه ده البته بخښنه غواړو. د ناجیه صافی البته فرهاد دریا له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا د ښه نیت سفیر په توګه هم ټاکل شوی و. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت لخوا د نوې اقدام په اړه چې فرهاد دریا د ایډز ناروغۍ په وړاندې مبارزې د ښه سفیر په توګه ټاکلی راپور خپرېدو ته چمتو دی. زموږ تخنیکي همکاري شرکه وی چې تر اوسه دا راپور ندی برابر شوی. موږ هڅه کوو چې زموږ تخنیکی همکار په هر صورت لیوی لنډې دمې ورسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سهار و بجی و بخیات بجی او دروشت اندقیقی که دون که دی او دارا پور داده اخبری دوتا چم تو دی.
افغان سندرغاړی فرهاد دریا د ایچ آی وی ایډز د کنټرول د ملي پروګرام د خنیت د سفیر په توګه په داسې حال کې ټاکل شوی چې په افغانستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دا مهال په تخمینی ډول په افغانستان کې نږدې د ایچ آی وی 1500 پیښې موجودې دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل
مهاجرتو پایین بودن سطح سواد یا عوامل
کډوالی د پوهې د کچې ټیټوالی له هغو عواملو ده چې ممکن د ایچ آی وی ایډز شمیر ډېر کړي. نو په دې خاطر اړتیا ده څو د وتلو او محبوب کسانو په مرسته دغه مبارزه چټکه کړو، او ډاډه یم چې دا مبارزه به مثبته نتیجه ورکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا یوازې په 1496 لمریز کال کې د ایچ آی وی ایډز 250 پیښې ثبت شوې دي. په هیواد کې د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق، اقتصادي ستونزې، ناامني، مهاجرتونه، پرانیستي سرحدونه او داسې نور د یادې ناروغۍ د پراخېدو عمده لاملونه ښودل شوي دي. په افغانستان کې د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پیچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کېږي. وتلی افغان سندرغاړی فرهاد دریاچ د سارک یا د سیمه ییزو همکاریو سازمان له لورې د ایچ آی وی ایډز د کنټرول د ملي پروګرام د ښه نیت سفیر غوره شوی وای. د ایچ آی وی ایډز ناروغانو او ټولنې ترمنځ د یوې ګډې پولې په توګه به خپله دنده په پوره لیوالتیا ترسره کړي. ښاغلی دریا په دې اړه رسنیو ته وویل:
ما افتخار میکنم که پل رابطه میان
زه په دې ویاړم چې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو او ټولنې ترمنځ د یوې ګډې پولې په توګه دنده پر مخ وړم. موږ په یو 15 کلن پروګرام هم کار کوو څو له دغو ناروغانو سره مرسته وشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي او تداوۍ 14 مرکزونه موجود دي او هڅې روانې دي څو د دغې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره نور اړین اقدامات هم ترسره شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. کرملن وایي له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماټانو له ایستلو سره سره د روسیې ولسمشر چمتو دی چې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس تر مسمومېدو وروسته د واشنګټن او موسکو ترمنځ اړیکې خرابې شوې. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف وایي سره له دې چې امریکا له هغې واده شپېته روسي ډیپلوماتان وایستل، ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وګوري. دیمیتری پیسکوف د مارچ پر 28 په مسکو کې خبریالانو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې ارتباط لري. د پیسکوف په خبره ولسمشر پوتین آماده دی او روسیا چمتووالی لري چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوه اړخیزي ګټورې او د باور وړ اړیکې په هغه سطح ترسره کړي چې د دې هیواد همکاران ورته چمتو وي. دیمیتری پیسکوف زیاته کړه: د یو اوس مهال موږ د امریکا له لورې د پریکړې په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې آیا امریکا به د ډونالډ ټرمپ څرګندونې تعقیب کړي. دا مسله زموږ په امریکایي همکارانو پورې اړه لري چې خبرې کوي. د مارچ پر 6 وروسته لاغه چې ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې ولادیمیر پوتین ته د روسیې د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړه، ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته وویل چې هیله مند دی په نږدې راتلونکي کې له یو بل سره وګوري او د نړۍ پر بېلابېلو کړکېچونو بحث وکړي. وروسته لاغه چې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل د مارچ پر 4 نیټه د بریتانیا په سالسبوري ښار کې بې وشو موندل شول. بریتانیایي چارواکي دا کوي چې دوی په هغو کیمیاوي موادو مسموم شوي چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو جوړ کړیو او په دې پیښه کې مسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو روسیه دا تور نه ردوي. بریتانیا د همدې پیښې په غبرګون کې 30 روسي ډیپلوماتان له خپل هیواده وایستل. د امریکا متحده ایالاتونه د هغو دیشو هیوادونو څخه دی چې د مسمومیت ته پیښې وروسته یې له خپلو هیوادونو څخه د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه کړې ده.
ازادي رادیو اورې د سهار 8 او 28 دقیقې دي. او اوس به هم له اسمت سروانه واورو چې IBM کمپنۍ څه ډول یو کوچنی لپټاپ کمپیوټر جوړ کړی دی.
IBM کمپنۍ بریالی شوه چې د نړۍ تر ټولو کوچنی کمپیوټر جوړ کړي. دا کمپیوټر د لاس د کوچنۍ ګوتې تر نو کوچنی دی. سره له دې چې دا کمپیوټر دومره کوچنی دی، د پروسس نسبتا ښه قدرت او ظرفیت لري. که دقیق وای دا کمپیوټر د یو ایکس شپږ اتیا چپ هم ردی چې په نویمه میلادي لسیزه کې به ورڅخه په شخصي کمپیوټرونو کې کار اخیستل کېده. دا کمپیوټر تر دې حده وړوکی دی چې د لیدو لپاره مایکروسکوپ ته اړتیا ده. آی بی ایم کمپنۍ وایي چې دا کمپیوټر ورته تر 30 سنت ارزانه تمام شوی دی. په هغه کې 200 ترانزیسټورونه ځای پر ځای شوي دي. شاید د ډیرو لپاره دا پوښتنه پیدا شوي وي چې له دې کمپیوټر څخه به څه استفاده کیږي. دا کمپیوټر د ارتباطاتو د ټینګولو او د ډاټا یا معلوماتو د تحلیل او تبادلې لپاره جوړ شوی دی. د دې کوچنی کمپیوټر یو بل شیګنه دا چې د هغه په وسیله د مال د لیژلو په محل د غلا کېدو او درغلیو چانس کم دی. آی بی ایم وای چې دا کمپیوټر لومړنی دی، خو په راتلونکو 50 کلونو کې به نور دا ډول کوچنی او لا کوچنی کمپیوټرونه راوباسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خبرونه دوهمین مې ته نږدې شوی و وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس په افغانستان کې تنظیمي بجې کېدونکې دي. یو ځل بیا په مکرې د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه ده. افغانستان او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی سفیر زلمی خلیل زاد وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د تاشکن وروستۍ غونډه یو مثبت ګام دی، خو دې ته هم اندېښنه لري چې د موسکو او لویدیځ ترمنځ وروستۍ کړکیچ ته په پام سره د دې ویره شته چې د دغو شخړو په ډېرېدو سره روسیه په افغانستان کې د ستونزو د ډېرېدو برخه نشي. د ننګرهار چارواکي په یو وسلوال بیت کې د دې ولایت د خیوې ولسوالۍ د امنیت قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوګیانی ویلي چې پر متي الله صافي پر نامعلومو وسلوالو هغه مهال برید وکړ چې نوموړی د جنازې له مراسمو بیرته راګرځېده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا مشر وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د رایو مرکزونو د شاوخوا 40% مرکزونو امنیت له ګواښونو سره مخامخ دی. محمد یوسف رشید ویلی چې د رای ورکولو له جوړیدونکو وزارت 400 مرکزونو څخه 940 مرکزونه په هغو سیمو کې موقعیت لري چې د دولت له کنټرول وتلي او د طالبانو په واک دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی په بهر کې له نږدې شپږ کلو ژوند کولو وروسته څو ساعته مخکې د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېده. د راپورونو له مخې ملاله به د اپریل تر دوهمې نیټې پورې پر پاکستان کې وي او ټاکل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره وګوري. چارواکي وایي په سن ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. سپینه ماڼۍ وایي د چین او شمالي کوریا د مشرانو لیدنې ښیي چې پر شمالي کوریا د فشارونو د ډېرېدو کمپاین اغېز کړی دی. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برېټانیا صدراعظم تریزا مې د ټلیفوني خبرو په مهال په دواړو هیوادونو کې د جاسوسي شبکو د روسیې د نورو غیر قانوني فعالیتونو او د کیمیاوي وسلو د کارولو په لمنځه وړلو موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې به هم ولولئ. د ازادي رادیو پته مو ده د ویب پاڼې، البته ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. او مخکې لدی چې دو اونیزو پروګرامونو اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته وار ورسیږي، اوس بس تاسو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په اکسپټون کې ماشين کې مو پېښې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او ورګونکو ته سلامونه وایم. زه خان محمد اسلامي مې د هلمند ولایت څخه ستاسو د پیغام پریږدم. زما پر ټول هلمندوالو خصوصا پر ټول افغانستان پر وګړو دا غږ دی چې موږ په هلمند کې تاسو نه وخیمه ولګېد چې پر ټول غاړو غږ کوو چې سولې پر ځای شي، سولې کې نور د ملکي وګړو او افغانستان سره پای ته رسیږي. نو ټول ممچو ګړي باید سره یو سي او په دغه پاڅون کې مشترک کومک کې او دا د پاڅون لړۍ تر نورو ولایتو وغځوي. په هلمند کې د پنځشنبې په ورځ پراخ لاریونونه په لار اچول کېږي، ان تر ولسوالۍ به هم لړۍ وغځېږي. نو د ازادي راډیو څخه مې هیله ده چې زما پیغام په خبرونو کې نشر کړي تر نورو اورېدونکو یې ورسوي. نور مخلصانه سلام علیکم.
سلام اټکیم لپختیانه لټول افغانانو په ډیر احترام او جدي ډول هیله کوم چې په خپل مشرانو باندې تعلیم وکړي. د دې هواد او د دې ولاس د نجات یوازنی لاره تعلیم ده. که غواړئ چې د دې مشکلاتو خلاص شئ، خلاصون راتلونکي نسل مو له دې مشکلاتو خلاص شي، نو باید موږ او تاسې په دې ماشومانو باندې تعلیم وکړو، تر څو چې د جهالت ټغر ټول نه شي، د جنګ نامنۍ فساد د دې ټغر نه ټولېږي. او له ټولو ښوونکو هیله کوم چې دا ماشومان داسې وروزی چې په راتلونکي کې دې هیواد او دې اولس ته خدمت وکړي، نه خیانت. د هیواد سره د مینې په روحیه وروزی. دا ور وښیه چې هیواد مور ده، موږ باید مور ته خدمت وکړو، نه خیانت. داسې هیوادنۍ روحیه وروزی، خدای په خاطر. د هیواد د نجات یوازینۍ هیله دې ماشومانو ته ده. نورم په لوی الله سره مخې ته.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، اشاره خلاص.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتیا یا سالمه اداره څه ته ویل کیږي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکې له دوی چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتیا یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي. او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلی سو چې په هغې ادارې کې د هغې ادارې ټول استازي د دې وړتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وضع سوي دي هغه پوره کړي او لاسته یې راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوای سي، او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوای سي چې کشفي کړي، او برعلاوه د دې هغوی وکوای سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هرې ادارې چې دوی په هغې کې کار کوي وکوای سي چې هغه هدف وپیژني، او د دوی د حل لپاره یا لاسته راوړنې لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او واخلي. نو دغه ادارې ته موږ کوای سو چې وسالمه اداره ووایو.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړئ چې څه مفهوم لري؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دو چې زه خپل اداري فساد تعریف کړم، باید ووایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډېر زیات سخته وي، یعنې د هغې ریښې ډېرې زیاتې قوي دي، او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډېر زیات توانایي غواړي، او باید ډېر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځته وړلو په اړه باندې. نو که فساد موږ تعریف کو، لغوي تعریف یې که ووایو، وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلې ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کېږي، چې همدا سرغړونه کېدای سي هم له اخلاقي قواعدونه وي او یا هم له قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي. یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوای سو چې فساد وایو. او که له اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو، د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت ادارې په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کېږي چې د اداري فساد یا خپله فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوای سو چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی، چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسی ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسی ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسی ده. دلته مونږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو، ځکه چې دا بعضی نور قواعد او مقررات مرسره لري. هغه تقسیم بندی باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم، هغه دوله ده چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد، یو وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي، او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړې مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي، یا د ګمرکاتو له مامورینو لخوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ ورسره لاس په ګریبان یو.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سره 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیږئ. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري، چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي، د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې. ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي فساد له منځه یوسي، بلې هیڅوک نسي کوي چې دا فساد له منځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده له منځه یوسي. ځکه چې که دا پدیده له منځه ولاړ سي، نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسي کوي چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده. یعنی حکومت زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیف ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي. یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځ ته راغلی، د دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کیږي چې فساد منځ راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده. یعنی زمونږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي، که په دولتي کې اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکی تامین نه ده. یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوي چې د زړونه جمعي که یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم وانخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه په اساس باندې کوای شو چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کېږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته کولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي، هغه د خلکو ناپوهي ده د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې. یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي، او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله سي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغه خلکو اساسي وظیفه ده، او هغوی د دې لپاره ناستي چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده. یعنی هغه بعضی ټولنیز حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې، چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده، چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي، هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه انعامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیڅ توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکړم، کوشش وکړم، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی. زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د ټولنې افراد یا اتباع یې په خپل ټولنه کې ولري، دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغو کار نه له دغې وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه د اخلاق او معنویت بوراندې. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي. چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر رامنځته کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. تاسو به حتمی د ټانګي یا ګاډۍ په اړه اوریدلی وي، نو بیا به مو هم د ټانګي سورلۍ کړی وي، خو د ټانګي د تاریخ، ارزښت او جوړښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي، او یا به مو هم لسر په دې اړه فکر ته وخت نه وي ورکړی. ګاډۍ د منځنۍ اسیا په اکثره سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغلی او اکثره خلک یې نه کاروي. ګاډۍ زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعری او ټولنیز ژوند ژواک تاثیر غورځولی. موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک تاریخ او لرغونتیت زیر شو، نو ډیرې داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنۍ اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپل وسایل په فکر کې شوی، نو له بیلابیلو مادي او مانوي توکونو څخه په خپل ګټه استفاده کړي ده. انسانانو د خپل ژوند د وسایل په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه، او له دوی څخه یې د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړي ده. ټانګه یا ګاډی هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خراب شوی چې بیلابیل توکونه پکې انتقال شوی، او کله دومره ښکلی شوی چې ان شا او نوې پکې لیکدول شوی ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشروع دی، یوازې شکلونه یې تغیر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې مونږ واقع د ټانګې اصطلاح نه استعمالوله، مونږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاد دی. بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو ګاونډي هېوادونو په ارتباط باد سره ټانګه استعمال شوې ده. خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډیر پخوانه موجود دی، ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نه و، نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کوله، خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډی به جوړول او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړی او قیزه کړی و او د هغه اس په واسطه به دا ګاډی چلیدل روانېده. او البته یو کس به و چې هغه ګاډی به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله.
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډی یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان، اوسنی پاکستان، بنګلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده، خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه.
مثلا دوه کسه درې کسه به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کې سي، دوه کسه به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخکني خلکو به هم د دې ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې دې و، اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې به تلو، یعنې په دې ګاډۍ کې به روان تلو. نو دا یو وسیله وه د نقلیا هغه دپاره، د خلکو د وړلو راوړلو لپاره، یعنې د ټیکسي کار.
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسی او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزان په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده، په ادبیاتو کې، په فرهنګ کې، په دا ولسی ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي. او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه مونږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده، نه پوهېږم داسې یو هغه د ټک ټک خیژي او د ټانګه را روانه ده، نه پوهېږم لالی مې را روان دي که داسې یو ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د تا او بل د چې دا د ټانګې دا سورلۍ چې دا ډېره خوندوره په دې ده چې آزاد فضا ده، شیشې نشته دي، بل نور کړکۍ نه لري، هغه ته ډېر خوند کوي، دا شمال لګېږي.
د نوموړي په خبره چې په خپله هم د ټانګې سورلۍ کړي چې ځانګړی کیف لري، خو د انساني عواطفو له مخې پر څاروي زړه خوږېږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګډۍ کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان الله لرمال وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دغه وسیلې سورلۍ ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه په اکثره په ښارونو کې هم شته، په کلیو کې هم شته. عمده د دې فوایدې چې دي دا دي چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړي هم نه کوي او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم ورسره پاک وي. او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم داس د پښو غږ وي، ټکو ټوک وي، هغه ځانته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوي وړه، او دا زموږ د کلي دود وو. په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پېښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی و، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ و چې هغه واده و، د واده سیستم هم داسې به روان و. خو په عموما کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف، هغه خوند چې په هغه وخت کې و، شاید اوس موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف او هغه خوند ځانته و.
د ښاغلي لرمال په خبره چې دوی په کلي کې به د ناوې لپاره ځانګړې ټانګه او اسب جوړېده.
ناوی یوازې ټانګه نه جوړولې، د ناوی لپاره هغه اسب هم په ګلونو پوښل، د مروی زین به ورته جوړو، او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله. د ناوی لپاره ځانګړې جوړول، او د ناوی نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شي، حتی زوم هم نه. یوازې به هغه ناوی پکې ناسته او پلي خلک به ورسره روان و چې څو پورې خپل خاوند تر کوره پورې ورسوي. هغه زینت، هغه ښکلایي چې دغه ټانګې ته ورکړې وه، همدغه د مروی اوبدل شوي لاسي صنایع توکي وه.
دی وایي چې ټانګه هوا هم نه لوده کوي، او د ډېر تیز غږ درلودونکي وسیله هم نه ده، خو اوس یې ځای موټر نیولی دی. د کابل ښار اوسیدونکی میرګل چې په خواهی ګاډۍ درلودله، خپلې تجربې را سره شریکوي. دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آس ښه دی، لاغه به یې واورو.
لرګونه به جوړ کړي او پی به ور کړي داس یو خبره ختنه به کې واچو دا به تحقیق خلک به کسپری دی یو زبل زیت هغه تاریخ د ما په زکیږي مخسپنګری په مزار کې ډیره په نور ولایتو کې ډیره وسره بګي وسنس اکثره چې ټوله موټر دی یا رکشا دی یا مسل هغه وخت اقتصاد هم کمزور او د وسایلم کم نو له پیاده نه خو خود کې سپور به وزن سامان به سره دائم سره وړي سو څه خاص ډیر خرابتار کې یو قسم اسونه دی يرغه ورته وای په يرغه تو بتل دی خو خوند به یو قسم یا بوګان دی هغه به د اساس سره بګي به وهله د اسای پزابه وای نو اکثر به خلکو دی يرغه اسونه خست درلودم تاتاری اس په بیورته ویل ډیر ښه اس په بیور دا د موږ لکه موټر لکه جهاز دسیو 2 کیلومتر 3 کیلومتر 15 کیلومتر بلری او 300 ساعتو کې وزن رسورس
نو موري وای چې اوس د اسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثره خلک اسونه نساتي دا ځکه چې د ساتنه ځانګړي ستونزې ګالل غوړي او ریدونکو د کابل ښار په کارتینل سیمه کې مو یو غاډي وکټله په غاډي کې د غاډي وان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومیده ناست و لغه مو پختل چې په غاډي کې اولی سفر کوي هغه ویل
ما خو په ګاډۍ کې په زلونه سفر کړو د اختیا هم یو ښه وسیله ده کار څومره لری ځای وي سفر پکې خوند کوي بل خبره دا ده چې هوای پاکه ده شیشې نه لري د ټکر خطر پکې نشته او ګڼې نورې ښېګڼې هم لري
د دې خبره چې تل کوښښ کوي چې په ګاډۍ کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوند اخلي ټنګا چلوونکی حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډۍ کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو په شمیر ګاډۍ موجود دي
شل کال کېږي چې زما دا کسب دی مخا و ډیر خلک په ټنګا کې تلل مګر اوس نه دي ځکه چې موټر نه زیات شوي دي او په کم وخت کې رسول شي په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان ښځې او زاړه دي اکثر هغه خلک پکې دي چې غریب دي
د دې خبره چې دای هم کوخه کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او لامدغه موټر په استفاده سره په کابل ښار کې ټکسی ونی وکړي خو د کابل ښار اوسنکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي چې په 2014 کال کې د ټانګې یا ګاډۍ چالتیا ده ځکه چې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی
ټنګه دیش کلم مخ کې داغه مخ کې فکر کوم په تاریخ کې هم ټنګه راغلی او په تاریخ کې چې کلم غیل ول وګورو دا اکثرا نه شاهانو پورې اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وځو د لپاره واجب هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله نن سبا ټنګه لمن ځتلې د اکثرو سیمو کې کېږي چې ډېرې کمې وي خو زه فکر کوم چې نن نه یو شرایط ته په کتو سره ټنګي اړتیا نه لیدل کېږي ځکه اوس هغه نړۍ رانی دی شوې ده تقاضا وی ډېرې شوې دي غوښتنې ډېرې شوې دي نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک یو ځای ته ورسیږي موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسیږي نو فکر کوم ټانګې نه توقع کوو چې نن د ټانګه وي کېدای شي په موزیم کې زه در سمنم خو هغه نه باندې زه دې پلوی نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې د یو نقلی وسیلې په توګه استفاده وکړو
فکرزاده وایي چې ګاډۍ جوړول باندې کې چیرې څوک وخت مصرفوي نو په کار ده چې په کوم پرمختللي توک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې لګاتو برخمن شي
نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیدي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
سیگی
راغی نیم دا مسجد دا بتخان دا زبتی دا حقی نیم دا مسجد دا بتخان دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ بے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ چجانان پر کیوں سیگی ہم ہوا زمان کا بدا سپتے بہب نیم مسجد یا پتھان دا پتے پہوے نیم تو مسجد یا پتھان دا